السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او دونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زمو همکار احمد الله درته وړاندې کوي.
نمړی د مهمو خبرونو سرټکی اپوزیشن ګوندونو د راروانی جمعه خالی او اتوار پر ورځ په ملک کې د احتجاجونو کولو اعلان کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 400,000 واوړې ده او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن یو شمیر نورې زنانه په خپل کابینه کې په اعلی عہدو نومولې دي. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د رارواني جمعه خالی او یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان وکړو. د نومبر په 13 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړو. پولیس وایي 300 کسان یې گرفتار کړي دي خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 زیات کارکنان گرفتار کړي دي. اپوزیشن ګوندونو په یو داسې وخت کې په ملتان کې جلسه وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د جلسې په غبرګون کې هم د نومبر په 13 د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د جلسو له وجې حکومت هیڅ ویره تر نه محسوسوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره د 400,000 واوړېدله. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس شاوخوا 2,500 نوې پیښې ثبت شوي او 68 کسان ترې مړه شوي دي. تر نن سهاره د کرونا وایرس په ټول ملک کې 8,091 کسان مړه شوي دي خو له کووډ-19 ناروغۍ 343,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 3 اونۍ راهیسې په پاکستان کې هره ورځ د 2,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کیږي او حکومت یې مخنیوي لپاره نه صرف د اکتوبر 28 ماسکونه اچول لازمي ګرځولي بلکې تعلیمي ادارې هم د نومبر 26 تر د دسمبر 24 پورې بندې کړي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د ډیزلو 1 لیټر په نرخ کې 4 روپۍ اضافه وکړه، د کم وروسته چې نوی نرخ شاوخوا 106 روپو ته ورسېدو. د پاکستان خزانی وزارت د نومبر په 13 په خپل خبرپاڼه کې ویلي په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې د اضافي وروسته حکومت صرف د ډیزلو په نرخ کې اضافه وکړه او اولسته اسانتیاوي ورکولو لپاره یې د پټرولو او خاورې تیلو نرخونه پر ځای ساتلي. د ذکر دا چې حکومت د نومبر په 14 د تیلو په نرخونو کې تر 2 روپو پورې کمی کړی و. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وای په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لږ تر لږه 40 وسلوال طالبانو ته مرګ جوب لاړولې ده. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی مشال ویډیو ته وویل چې تیر ماښام طالبانو د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته حمله وکړه او په جوابي برید کې 3 طالبان ووجل او 9 نور یې ټپیان کړل. هغه همداراز وویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم وجل شوی او 3 ملګري یې ټپیان شوي. د شاهین قلی اردو ویان وای د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې هم پر ملي اردو طالبانو یوه ډله ییزه حمله وکړه او په جوابي کاروایی کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 4 تنه ووجل او 15 نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. او اخري خبر: د امریکا منتخب صدر جو بایدن یو شمیر نورې زنانه په خپل کابینه کې په اعلی عہدو نومولو سره ویلي دي د جنوري پر 14 واک ترلاسه کولو فوري وروسته د معیشت د بحالۍ لپاره به کار پیلوي. د نوموړي په فهرست کې تر ټولو لومبۍ جینټ یلن ده چې د 2014 نه تر 2018 پورې د فیډرل ریزرو لومبۍ خزینه مشرې په توګه کار کړی. یلن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملک د یو ملک په هیڅ امریکا د لوی چیلنجونو سره مخ ده او د خزانه وزیر په هیڅ کوشش به وي چې په خډول خپل کار تر سره کړي. جو بایدن ویلی ډیمیو د یلن مرستیال منتخب کړي او سیسیلیا راوس یې د خپل اقتصادي مشیر کونسل مشره ټاکلې ده. بایدن خپل نوموولي امیدوارانو اعلان په کولو سره په یو بیان کې ویلي چې په کرونا وایرس قابو موندلو لپاره کار کوي او دا هغه ټیم دی چې روان معاشي بحران کې به امریکا اولسته فوري معاشي اسانتیاوي ورکوي او معیشت به د وړاندې نخه کوي. بایدن د وړاندې څخه کاملا هیرس خپل مرستیاله په ټاکلو سره د زنانو او اقلیتونو د حقونو خوندي کولو اشاره ورکړې وه. کاملا هیرس به د امریکا لومبنۍ تورپوستې مرستیاله ولسمشره وي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ د احمد الله نام خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د وزیر اعظم استعفا ورکولو په سیاست کې د پوسټ د مداخلې ودرولو غوښتنه کړې ده.
پاکستان کی سیاست میں جاسوسی اداروں اور ملٹری کا انٹرفیرنس نہ ہو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخ په زیاتیدونکو پیښو ویره پیدا کړې چې اسپیتالونو به په مریضانو ډک شي. په داسې حال کې څه پکار دی؟
منګله احتیاط پکار دی ځکه چې زمونږ د صحت کم سیستم دی هغه ډیر کمزور دی. خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي، هسپتال بیډونه نه وي، نو بیا چې د کورونا دراسه زیات نقصان شي.
ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد هغه ویکسین نه ورکوي چې ماشومان له مرزورې ساتي. د راتلونکي نسل ژوند ته د دې خطر پېښولو په اړه یو دینی عالم وایي،
خپل آئندہ نسل د بچو ژوند په خطراتو کې اچول دا د قرآن پاک په دې آیات تاریخ انحراف دی او د الله پاک په مخ کې به دا بې انتها گرفت باعث عمل دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تا سورے ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته د پاکستان حکومت خلاف راوتی ل یولس اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو په یو بل جلسه کې یو سلبیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او پوسټ په سیاست کې ګوتې نه وهي. دوی همداراست د مظاهرو په لولو اعلان هم کړي. پوسټ همیشه ویلي چې د ملکی حکومت په چارو کې کار نه لري. حکومت و اپوزیشن سیاستوال لاندې درغلیو په کیسونو کې سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل چې پاکستان جمهوری تحریک واړي چې استخباراتي ادارې او پوز دي د هیواد په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. محمود خان اچکزی وویل چې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم په سیاسي چارو کې د لاسوهنی دا خبره اوس منلی ده. دو ورځې وړاندې ویلی وو چې د نواز شریف او زرداری حکومتونه هم راوستل شوي یا سلیکټډ وو. عمران رورا تا دا منلی ده چې ځینې قوتونه د خپلې خوښې خلک راولي، نو دا خبره پاکستان جمهوری تحریک هم کوي. مونږ دا غواړو چې د پاکستان په سیاست کې دي د جاسوسي ادارو او پوځي اسټابلیشمنت لاسوهنه نه وي. جلسې ته تر ټولو اوږده وینا د مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وکړه او هغه د موجوده حکومت د داخلي، خارجي او اقتصادي پالیسیو د ناکامۍ ترڅنګ په هیواد کې روان د احتساب په عمل نیوکه وکړه. د ملتان جلسه په داسې محل را بللې شوې وه چې په دغه ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 350مه کلیزه وه. په دغه وجه مریم نواز د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بټو د پانسۍ کولو نه تر دې دمه پورې د هیواد د سیاسي مزل ذکر څه په دا ډول وکړو. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیږي خو کورنۍ ته د هغه د جنازې اجازت نه ورکول کیږي. نواب اکبر بوکټی په غار کې ووژل شو خو خاندان ته د هغه د جنازې ادا کولو اجازت میلاو نشو. بینظیر بټو وژل کیږي او قاتل د هیواد نه بهر تختی. زمونږ د جلاوطنۍ په دور کې زمانی کا مړ شو خو زما پلار ته د هغه په جنازه کې د شرکت کولو اجازت ورنه کړل شو. بلی خواته د ټوپکو په زور لس لس او شل شل کاله حکومتونه کیږي. آیا پرویز مشرف د یوې ورځې لپاره چا په جیل کې وساتلو؟ نو زه نن د ملتان دولس نه دا پوښتنه کوم چې د منتخب نمایندګانو سره ولې داسې سلوک کیږي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په ملتان کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي کارکونانو د نیولو او د جلسې زیته د لارو بندولو په لړ کې په حکومت نیوکه وکړه، او د روان جمعې، هفته او اتوار په ورځ یې په ټول هیواد کې د کارکونانو د زورولو په سر د احتجاجونو کولو اعلان وکړو، او زیاته یې کړه چې تحریک د حکومت په ضد یو پیسلکون پړاو ته را رسیدلې دی.
هر مسلې سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے.
د هیواد د سیاست نمو عمران خان یو اړخته کړی دی او د دې تاثر ورکولو هڅه کوي چې زه محفوظ یم، خوته محفوظ نه یې. لدی ورستو په 14 دسمبر د لاهور جلسه ده، او بیا بدر پسی اسلام آباد ته درزو،
او لاهور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے.
د ملتان د جلسې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراس په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اپوزیشن د مشرانو د خبرو ځوابونه ورکړل، او هغه دا خبره رد کړه چې غنی عمران خان په انتخاباتو کې د ادارو د لاسوهنې د لارې واک ترلاسه کړی.
یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ
دا هغه مولانا فضل الرحمان دی چې تیر کال یې په اسلام آباد حمله کړی وا، خو پیپلز پارټی او نون لیگ ورسره دوکه کړی وا او د اسلام آباد نه مایوسه رخصت شوی وو. دا چې یو نیم سل جلسې هم وکړي نو د حکومت یو وخته هم نشي لمدولی. دا په دې وجه چې عمران خان د اولس په زور واک ترلاسه کړي، او اوس یې هم اولس د یو مضبوط دیوال په سیر پشا ولاړ دی.
سیسه پلای ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
د ملتان په جلسه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د کورونا وایرس د مثبت کېدلو په وجه ګډون ونه کړو، او د هغه خور او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفا بوټو زرداری په دغه جلسه کې ګډون وکړو، او په لومړي ځل یې یوې لوی سیاسي غونډې ته په مختصر وینا کې وویل چې د راوستلې شوي سلیکټډ حکومت د چپه کېدلو وخت را رسیدلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اور دونکو مشال ریڈیو تاثر په پاکستان کې د کورونا وایرس پیخي په سیاتی دودی د حکومت لخوا خبرو شوو نننې معلومات تر مخه د دسمبر تر لومړۍ نیټه پورې د کورونا وایرس وهلو کسانو شمیره لسلورو لکو اوخته، په دوی کې 8091 کسان مړ شوي هم دي، خو 3,03,283 رغېدلي دي. په ډیرو هسپتالونو کې د کورونا وایرس مریضانو ساتلو لپاره بیډونه یا کټونه کم دي. ډاکټران وایي که خلک ماسک نه کاروي، لاسونه بیا بیا په صابون نه وینځي او لګړې غوړې نه منع کیږي نه، نو کېدای شي ټول اسپتالونه ډک شي. په دې اړه د احمد الله دا ریپورت اورو.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونې حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي، چې ورسره د مړو شمیره هم زیاته شوې ده. د کرونا په مثبتو کیسونو کې د زیاتوالي راتللو وروسته د پاکستان د مختلفو لویو ښارونو په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره د کټونو او وینټیلیټرو څه صورت حال دی. د پېښور د لیډی ریډینګ اسپیټال ویان محمد عاصم د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د ایوی نبلې ورځې ته په زیات شمیر کې ناروغان را روان دي، او ورسره د کټونو شمیر په کمېدو دی.
پاکستان کې چې د مغالیر تر شوی د کرونا نو موږ د 50 بیډ یو کرونا کمپلیکس په لارې چې موږ استاډ شروع وکړو، په کوم کې چې هغه ټیم کې موږ سره سره نه زیات مریضان داخلو، په دې ټیم کې موږ سره یو او بیا مریضان ته لارې کرونا کمپلیکس کې داخل دي، باقي نه مریضان داسې دي چې هغه په آی سی یو کې داخل دي. هم چې ډیر زیات د هغه طبیعت خراب دي، لږ ورځې مخکې صورت ها ډیرن یو موږ سره هغه ټیم کې د لسونه کم پیشنټس دا په دې هفته لس ورځو کې د مریضانو تعداد کم دي، د لسونه یو او بیا ته ورسېدو، او دا هغه مریضان چې کم ډیر زیات حالت خراب وي او چاته چې داخلي ضرورت وي.
په پاکستان کې ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره لوسه کوټلي ګامونه پورته نکړل نو روانه څپه به د ډومبۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایی نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضیل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د کرونا په وارد کې په کم شمیر کې ورسره کټونه خالی پاتې دي او ورسره دا ویره پیدا شوې که په راتلونکو ورځو کې د کرونا نور زیات ناروغان هسپتال ته راغلل نو بیا به څه کوي.
څومره ټلیفونونه زر چې حکومت 90% چې دی هغه دای چې بیډ اویلیبل شته که نشته ځکه خلک په بیډ پسې ګرځي نو بیډ چې کم میلاویږي د کرونا هغه په چانس باندې میلاویږي. دا مهال په پیمز هسپتال کې چې کم تقریبا 100 بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي هغه تقریبا ډک دي او په هغه باندې د کرونا مریضان موجود دي. موږ له احتیاط پکار دی ځکه چې زمونږ د صحت چې کم سیستم دی هغه ډیر کمزور دی او خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي خلکو ته د اکسیجن ضرورت وي او اکسیجن سپلای کم وي هسپتال بیډونه نه نو بیا چې د کرونا د لاسه زیات نقصان شي.
د روان کال د فروری په 26 په پاکستان کې د کرونا وایرس سړومبې کیس مخې ته راغلی وو او د مارچ په 13 ترې وړومبې تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. په پاکستان کې په جون میاشت کې تر ټولو زیات 1,00,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي ول او 2,850 نه زیات ترې مړه شوي ول. خو د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټر عمر سلطان وایي د ملک نورو لویو ښارونو په شان په کراچۍ کې هم ورځ تر بل حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. خلکو ته خواست کوي چې په احتیاط تیلار خوونو دے عمل وکڑی.
کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ دن بد دن بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے.
کرونا ناروغانو پشمیرہ کی ہر روز ڈیرا پتی دے سرا اضافہ روانہ دا او د خر تقریبا په ټولو سرکاري روغتونونو کې بسترې ډکې شوې دي او په شخصي روغتونونو کې ناروغانو ته دوه یا دوه نیم ورځې د انتظار وروسته بیډ ملاويږي. په جنا روغتون کې د کورونا ناروغانو لپاره د اتاتیا بسترو وارد چې یو پکې آی سی یو هم شامل ده جوړ کړل شوې ده او دا مهال 95% وارد ډک دی. خلکو د کورونا وبا په ډومبۍ سپه کې لږ احتیاط کوو او حکومت هم تر زه د ټول بند لګولی وو خو دا دوی مسپه نه خلق سنجیده اخلي او نو حکومت سختی کوي چې لوجه ورستر بلا په ناروغانو کې اضافه روانه ده او دا سخکاری چې دراتلونکو لسونه تر 15 ورځو کې به ټول روغتونونه ډک شي او کراچۍ ښار کې به خلکو ته په آی سی یو کې ځای ملاویدل ډیر مشکل وي. نو خلکو ته مې خواست دی چې په احتیاطي لارښوونو عمل په کولو سره دي بغیر د ضرورت له کورونو نه راوځي.
په پاکستان کې د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د دې تر څنګ ټیمونه یې په نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی کې ناست وي او صوبو سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاک ډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بیا بندوي.
ل 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو هره وخت په وخت په سنو پښتنو سیمو کې سن خلک خپل ماشومان ته د پولیو له ویکسینو کولو انکار کوي. په سنو خلکو کې په غلطه توګه دا مشوره شوی چې دا ویکسین د اولاد پیدا کولو مخنیوي کوي. سنو بیا د ویکسینو کولو لپاره دا شرط اخی چې دوی په ساینو کې د ترقیاتی کارونه وشي. ډاکټران، دینی عالمان او چارواکي وایي د پولیو ویکسین ماشومان له معذورۍ ساتي او دا ویکسین غیر اسلامي نه دي او نه هم د ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیسي. نو ځکه باید هر کس خپل ماشومانو ته ویکسین ورکړي چې له دې معذورونکي وایرسه پامان شي. تفصیل د مجید بابر پر.
اسلامی نظریاتی کونسل وای ماشومان ته د پولیو یا غوزن پر ضد د ساسک ورکول نه انکار د اسلامی اصول ضد عمل له د نومبر په دیر شمال مشال لیډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبلایاز وویل
د خپل مطالبه لپاره د خپل بچو د خپل آینده نسل یغوی د جون خطرات پیښ شي د انساني روایتو سره او د مذهبي روایتو سره بالکل سمون نخري او د بچو جون د یغوی مستقبل دا د والدینو او د معاشره یو خوشگوار فریضه ده او که څوک په دې خیال نه ساتي هغه د قانون په مخ کې هم ذمہ دار دي ملزم دي سزاوار دي او د شریعت اسلام او د الله پاک په دربار کې به هم د دې ډېر سخت نیول وي الله پاک خو په قرآن پاک کې دا ویلي دي چې د یو انسان ژوند چې چا بچ ک فکأنما احیا الناس جميعا لکه دې چې کل انسانیت بچ ک او که څوک ته یو انسان د مرګ باعث جوړ شو لکه دې چې ټول انسانیت مړک د خپل آئندہ نسل د بچو جون په خطراتو کې اچول د قرآن پاک د آیات صریح انحراف دی او د الله پاک په مخ کې دا به انتها په گرفت داعش عمل دی.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له دیرشمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ګوزن پر ضد د ساسک ورکولو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی. حکومت وایي د صوبې 14 لکو ماشومانو ته د ساسک ورکول یې هدف دی، خو د نومبر په دیرشمه د تورغر ضلع په بر کلي کې ځایي ځوانانو د پولیو د ټیمونو مخه ونیوله او غوښتنه یې کوله چې په سیمه کې د هایر سیکنډري سکول جوړ شي. د تورغر د بر کلی د احتجاج کوونکو ځوانانو مشر محمد عالم د نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل انتظامیه سره مذاکرات وشول او زمونږ د غوښتنو پوره کولو لپاره 15 ورځې مهلت غوښته.
زمونږ پولیو خلاف څه غنو او سر دي زمونږ نن ډیمانډ چې کوم زمونږ کوم مطالبه چې کوم ایجوکیشن باندې کنه تاسو په خپل هم پتی ستي چې زمونږ ضلع چې کوم د 2011 کې موږ ملا شوی دا تر اوسه پوری سر جی موږ سره هاي سیکنډري سکول نشته دي او زمونږ سم سټوډنټان چې کوم بیا چې کله میټر کوکینګ دا غنه بعد هغه مطلب دی یو هوټل جوائن کی هوټل کې کار کی یا دا سه کور کې څلو خین دي دا کین نو میټرک نه هغه چاو کم د خپل ایجوکیشن ته کنټینیوشن نشي ساتل نو په دا غوږه مې مونږ وی چې دا مونږ आवाज مخ کې ورسی او مونږ زمونږ حقوق نه راځي په دا غوږه مې مونږ وکړ او دو سره مونږ دا خبر وکړ چې مونږ به تاسو سره په خپل دا مهم چې کم دی پولیو دا مونږ په خپل وچلو دا زمونږ خپل کله زمونږ ماشومان دي زمونږ مستقبل دي.
د تورغر اسسټنټ کمشنر اظهر محمود د نومبر په 13مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په تورغر ضلع کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي وو. د دې په خبره سخت کال ضلع کې یو ماشوم هم پولیو اغیزمن کړی نه دی او په 15 ورځو کې به د 14 نه زیاتو ماشومانو ته د اساسکي ورکوي. د دې په خبره د برکلي مشرانو او احتجاج کوونکو سره د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر فضل الرحمن مذاکرات وکړل او کمپاین د 100 ساعتو د ځن نفس بیا پیل شو. دا چې په کومو شرطونو د برکلي خلکو د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړو په دې اړه فضل الرحمن مشال لیډیو ته وویل
دا یو نیمه قبایلی سیمه ده او دلته د جرګو روایت هم شته. نو موږ یو حجره کې راجم شو او هلته د کلی مشران هم وو. نو دوی سره په ډیر ښه ماحول کې خبرې شوې. د دوی غوښتنه د هایر سیکنډري سکول په اړه وه. نو بیا موږ د ضلع د تعلیم مشر هم حجرې ته راوغوښتو او هغه ته مو وویل چې دا ستونزه په سمدستي توګه اړوند چارواکو ته ورسوه او موږ به دا مسله اوس پیښور کې د تعلیم سیکټري او نورو چارواکو ته هم رسو او په هغوی به ضلع انتظامیه ټینګار کوي چې دا ستونزه زر تر زره حل شي.
د پولیو د ساسکو نه د انکار د ستونزه لسه مدیر احیسی د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې وخت په وخت رامنځته کیږي او کله هم چې دا ډول انکاري خلک رامنځته شوي دي نو د پولیو په ناروغانو کې اضافه شوي ده. تیر کال په مردان، کرک، خیبر قبایلی ضلع او جنوبی وزیرستان کې د پولیو د ساسکو نه انکاري خلک مخې ته راغلي ول. تیر کال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 1,000 سخت کال دا شمیره 1,000 راډیټه شوې ده. په تیرو وختونو کې د پولیو د ساسکو په اړه افواګانې مخې ته راغلي وي چې پکې د بچو نه پیدا کېدو خبره کیږي، خو د پاړه چنار روغتون مشر ډاکټر ناصر حسین وایي په دې افواګانو باور کول د خپلو بچو مستقبل سره لوبې کول دي.
خپل ازاین د پاره دوی د پروپاګاندا کوي، ډېر عجبا عجبا خبرې کوي. داسې خبرې کوي انسان عقل فهم نه بالکل وریا دي، سارا ذهن هغه خبره مني نه. دوی چوک یو پروپاګاندا کوي، دا نسل کوشش کوي
هنون کې 30 ایئرز تقریبا نیمه سرویس و شو دا 30 ایئرز کې خدمت خپل بچی تای ته او بچی انده بچی کیږي نور بچی دای مو په ماف کې ځوانون شوال و دینه او شوال بچی او شوال اوس په دې خبرې باندې دوه پوی دي چون کې د نسل کوشي ولا خبره خو غلطه ده اوس نور نور سیایي وځي چې دا حرام ده پاتې نشته چې د څه شی د سیشن غړی دا پولیو ډراپس کې څنګه انسان د پاره حرام دي
دا محل په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوه وش ناروغان دي حکومت وایي چې غواړي د هیواد هر ماشوم ته ورسي او دا ساسکی ورکړي د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د پولیو ناروغي ختمه شوه خو یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې اوس هم دا ناروغي شتون لري
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په 2013 کال کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د غلطه به ترقیاتي کارونه کیږي، عدالتونه به جوړیږي او د امنیت چارې به پولیسو ته سپارل کیږي، خو خلکو په بیلابیلو موقعو د دې وعدو د نه عملي کېدو ګیلې کړې دي. اوس چارواکو یو نوی پلان اعلان کړی چې په وینا یې په عملي کولو سره به د قبایلي ضلعو خلکو اقتصاد ښه او روزګار زیات شي، خو له تجارت سره تړلې خلک وایي حکومت باید ژمنې عملي هم کړي. یو اعلانونه دی نه کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا چارواکي وای چې دوی د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ڈی پی او امریکایي ادارې یو ایس ایډ سره په ګډه د قبایلي ضلعو د معاشي بحالۍ لپاره د سپارښتنو یوه مسوده تیاره کړې او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته یې وړاندې کړې. حکومتي ادارې سمیډا په وینا دوی لومړی په قبایلي ضلعو کې مخکې نه موجود امکانات وکتل چې هلته کوم کاروبارونه ممکن دي او دا غینه پس ورته پلانونه جوړ کړل چې شخصي او سرکاري کمپنۍ او ادارې پکې سرمایه‌کاری وکړي او تکنیکی مرسته به دوی ورکوي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا صوبایي مشر راشد دمان مشال ریډیو ته وایي چې موږ په دې مسوده کې دا منصوبه هم شامل کړې و چې په قبایلي ضلعو کې به افغانستان سره په پلو باندې ډیوټي فری یا د بغیر ټکس مارکیټونه جوړوي او دا پروژه عملی شوه.
نو د دې کې الحمدلله دو سایټ سی دی هغه پی ایم چې دا لاست اند لاست وی چې دا اناؤنس وکړو ټوټل 4 کراس بارډر مارکیټ دی ګورنمنٹ اپروو کو دو باندې کار سٹارټ شوه دا 10 کم چې لینڈ روټس دی افغانستان سره ټچ کیږي. نو ټوټل مونږ 8 اپروو ریکمند کړو د دې کې هغه الحمدلله فدرل ګورنمنٹ اناؤنس کړي دا او هغه ګریجولی
راشدمان وای د روان کال دسمبر پورې بپ کې درې پروژې نور هم شروع شي، یعنی ماربل او گرینایټ، زراعت، تازه میوه او سبزیانو، جدید منډای او سټوریج یا خوراکي سیزونو خوندي کولو منصوبې پکې شامل دي.
دسمبر پورې دوا ندرې پروجیکټ دې موږ صوبای ګورنمنت ته پیش کیل غو هغه سره موږ ټوټلی انټریکشن کیو هغه سره مطلب میټینګز روان دي او دا فنډډ بای دا پرنسپل ګورنمنت بای او دا یو پروجیکټ دا ډیفرنٹ ډیسټریکټ یو جو ماډل تور په لګو اوس دې موږ ډاکومنټ ډیولپ کیل غو ګورنمنت ته پیش کوو. نو ان شاء الله امید دا چې کمینګ جو فائنانشل ایئر کې دا پروجیکټ دې دا با ګورنمنت ته ایڈ کړي او ایمیډیټلی دې علاقو کې دا پروجیکټ دې دا با سټراتیجی
سمیر دوای هلته په قبایلی ضلعو کې په ریګولیټری اصلاحات تو باندې هم کار شروع کړی چې کاروبارونه قانوني او رجستر وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز ډایریکټر زاهد الله شینوار وای
دا خبره بالکل ډیره مهمه ده چې دا ریګولیټری فریم ورک خبره کړي چې دا غلطه مونږه انټروډوس کو. موجوده حالاتو کې په قبایلی سیمو کې د ټیکس ایگزیمشن هم پروت دی 2023 پورې خډر مراد دا جوړیږي ټیکس ایگزیمشن ما دا خیال دی. نو دا ریګولیټری فریم ورک او انفراستراکچر ډیولپمنٹ چې دا په اولنی سټیج کې پخار دی چې هر ضلع د خپل پوټنشل مطابق هلته یو پروجیکټ ورکول پکار دی. یو هم پکې پاتې کیدل نه پکار. هلته د ټوریزم پوټینشیل دی، چرته د منرلز دی، چرته د انډسټری دی، چرته د ټریډ دی، چرته د اګریکلچر دی.
سمیر ډوایی په قبایلي ضلعو کې به کامیاب سرمایه کاری او کاروبار لپاره بینکونه قایموي، سرکونه به جوړوي، انټرنیټ اسانتیا به ورکوي او کاروباری پوهې لپاره به تربیتی غونډې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د احمد الله نه بلند خبرونه اورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دراروانی جمعه خالی او یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان وکړو. د نومبر په 13مه د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ډی ایم جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړو. پولیس وایي 300 کسان یې گرفتار کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 زیات کارکنان گرفتار کړي دي. د جلسې په خبرګون کې هم د نومبر په 13مه د اطلاعاتو او خبرونې وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د جلسو له وجې حکومت هیڅ ویره طرحه نه محسوسوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره د 400,000 نه واوړېدله. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کورونا وایرس شاوخوا 2,500 نوې پیښې ثبت شوي او 68 کسان ترې مړه شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د ډیزلو 1 لیټر په نرخ کې 4 روپۍ اضافه وکړه. د پاکستان خزانه وزارت د نومبر په 13مه په خپل خبر پاڼه کې ویلي په نړیواله کچه د تیلو په بیه کې د اضافي وروسته حکومت صرف د ډیزلو په نرخ کې اضافه وکړه او ولست اسانتیاوي ورکولو لپاره د پټرولو او خاورو تیلو نرخونه پر ځای ساتلي دي. د ناتو سرمنشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې اتحادیان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. ینس سټولټنبرګ د خبره د نومبر په 13مه په برسلز کې خبريالانو ته په انلاین کانفرنس کې وکړه. نوموړي دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې امریکا خپل فوجونه د افغانستان نه ایستلو لپاره تیاری کوي او په یاد ملک د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملې هم دوام لري. او د امریکا منتخب صدر جو بایدن یو شمیر نورې زنانه په خپل کابینه کې په اعلی عہدو نومولو سره ویلي د جنوري په 13مه واک ترلاسه کولو فوري وروسته د معیشت د بحالۍ لپاره به کار پیلوي. د نوموړي په فهرست کې تر ټولو لومړی جینټ یلن دا چې د 2014 نه تر 2013 پورې فیډرل ریزرو لومړی خزینه مشر په توګه کار کړی.
د بلوچستان یونیورسيټي د براوي څانګې مشر ډاکټر
اریدونکو لند خبرونه د احمد الله نه واردل ورسوست یو ریپورت طرف ته. د بلوچستان یونیورسيټي تختور شوی استاد پروفیسر لیاقت سنی پر خودل شوی دی. نوموړی د نومبر په 13مه نیټه د بلوچستان په مستون کې د پوهنتون له 2 نورو استادانو سره نامعلومه وسلوالو تختولی وو. د تختبنی شاوخوا 2 ساعته وروسته د هغه ملګري ډاکټر شبیر شوانی او ډاکټر نظام بلوچ پر خودل شو، خو د تختونکو له ځان سره وساتو. په 13 د پاسه یو سیزه کې د بلوچستان یونیورسيټي 15 استادان وژل شوی، 4 تختول شوی، پلسکونو بیا نور صوبو ته تبادله شوی دي. په دې اړه تفصیل له عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان یونیورسيټي د براوي څانګې مشر ډاکټر لیاقت سنی له هغه یو ورځ وروسته د نومبر پر 13مه نیټه سهار وختي کور ته ورسېدی چې د تښتونې پر ضد د زده کوونکو سازمانونو، بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو اتحادیې احتجاج وکړ. د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 9مه نیټه په کوټه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته 4 ساعته وخت ورکړ چې ډاکټر لیاقت پیدا کړي. دوی دړه ورکړه که پیدا نه سو احتجاج بکوي او په صبح کې به د 14 جمعات روانو امتحانونو لڅارلو بایکاټ وکړي. د استادانو د اتحادیې د دې دړکې 24 ساعته لانه پوره چې ډاکټر لیاقت سنی سهار وختي کوټه ورسید. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی د نومبر پر 29 نیټه مشال ریډیو ته د ډاکټر لیاقت سنی کوټه د رسیدو تصدیق وکړ.
رپورټ ډیپیو ته ورکړ، ډیپیو چې د مقدمه درج کړ. بیا چې د بلوچستان ګورنمنټ چې خپل پر حواله زموږ لیویز دی پولیس دی ایف سی دی دا د پروفیسر بازیابی لپاره مختلف ایریا چې دی ریسرچ شروع کړ، کوشش شروع کړ. نو بیا دا دی چې نن سهار ډاکټر سریر صاحب چې دی خپل کور ته ورسېدی او دی دا بیان ورکړه.
دی بلوچستان پوسټ نومي وپانی د پروفیسورانو د تشتون پاړه په ویډیو ریپورت کې د تشتون کې لخوا پریښودل شوی ډاکټر شبیر شاوانی خبرې هم شاملې کړې دي. نوموړي د پیښه پاړه ویلي چې د نومبر پر 28 نیټه د دوی ګاډۍ مخپټو کسان ودروله او دای او ډاکټر نظام بلوچ یوې او ډاکټر لیاقت سنی بلې ګاډۍ ته په زور واچول. خود د په خبره د دوا یا دوه نیم ساعته سفر وروسته دوی دواړه د یو غره په لمن کې پریښودل. په بلوچستان کې په 2018 کال کې د جنرال مشرف د واکمنۍ پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي د پوځي عملیاتو پر مهال تر وچل کې دورسته ځینې بلوچ وسلوالې ډلې جوړې شوې وې چې له پاکستانه د بیلودو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. د دوی د وهلو لپاره د پاکستان فوج عملیات وکړل. پر دې مهال ګڼ شمېر بلوچ سیاسي فعالین تښتول شوي چې بلوچ ډلې تور پر فوج لګوي خو هغه تل دا تور رد کړی دی. همدې حالاتو ته په کتو سره د دې درې پروفیسورانو د تښتېدو خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچ د کونکو سازمانونو او استادانو اتحادیې لخوا سخت غبرګون وشول سو. خو نه حکومت نه د تښتونکو لونګلو خلاصوي استادان او نه هم د پوهنتون د استادانو اتحادیې دا ویلي چې دوی درې واړه چا تښتولې دي. د بلوچستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسییشن جنرال سیکرټري باقی جتک د نومبر پر 10 نیټه مشالې ټول چې دوی ته نه د معلومات چې دا استادان چا تښتولې دي.
درې کسان چې وړي خلک نه دي معلوم چې دا خلک دلی دوري موږ چا پوښتنه کړي پولیس والا سره یا دا ډیپټي کمشنر مستونګ سره دا علاقې پولیس لیویز سره ایک چاته ندی معلوم سو کسان دی. نو یو خبر راضی یا یو لفظ انسان په ذهن کې راځي دا نامعلوم خلق دی. نو ته نامعلوم خلاف اف آی آر هم در سو یونیورسيټي کنټرولر صاحب اف آی آر درج کړ. ته د اوریزي استادان غواکې نو استاد چې واقعي جام سړی بخواره کې بس حال.
په بلوچستان کې رواني ناکراری د کوټي نوسري د نورو طالبي ادارو په مقابله کې زیاته ځپده ده. د نواب اکبر خان بوکټي تر وژل کې دورسته بلوچ سازمانونه په پوهنتون کې ډیر فعال ول او د دې لپاره حکومت په لوشمیر کې ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای کړل چې په نتیجه کې هلته سیاسي فعالیتونه نشته پټه په ودرېدل. د باقی جتک په وینا په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې 15 استادان پروفیسر صفدر کیانی، پروفیسر نازما طالب، پروفیسر سبا دشتیاری، خورشید انصاری او محمد دانش عالم وجل سوی او څلور استادان تښتول سوی دي. د یونیورسيټي د اکیډمیک سټاف اسوسییشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 10 نیټه مشالې ډول چې د استادانو وژنه او تښتونو په شوونکو کې ویره خبره کړې ده.
په کلاس روم کې چې کوم لیکچر ورکي خصوصا هغه استادان چې د پولیټیکل ساينس، د هیستوري، د انټرنیشنل ریلیشنز یا ماس کمیونیکیشن جره یقینا سبجیکټ سیم ټو د سیاست سره، د نظریاتو سره او کنټینټ سره دغه سی ډیسکورس دغه سی پاغه باندې ایون د لیکچر په دوران کې هم دا مشته معلوم دي چې استادان ډېر احتیاط کوي او پاغه باندې دا سی یو د خوف علامات ستا و خصوصا چې مشکم استادان ریسرچ آرټیکلز لیکي په مختلف ریسرچ جرنلز کې پاغه کې هم ډېر زیات په دې باندې ذهني تور یو فشار وی یو کوم الفاظ او فکر او خبره هغه دا سی وی چې سبا ودته یو ایشو نو سره جوړه.
باقی جته کوي چې د یونیورسيټي استادانو اتحادیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه غونډه راوبللې چې پکې به د استادانو ژوند ته د وروړاندې غوښونو د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکل کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو. په پاکستان او افغانستان کې کورونا وایرس د فروری په میاشت کې ښکارا او په جون کې دومره زیات شو چې د خلکو پر اغونډېدو کاروبارونو بندیز ولګول شو. په دې کې سندرغاړي هم ډېر متاثر شو ځکه چې دوی ودونه ته نشي تللی او کنسرټونه هم نه کیږي. اوس دوی پریشان دي چې د کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوي نو ښایي بیا یې سازونه خاموشه او ژوند سخت شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو چې په موسیقي پیلېږي.
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کول وای چې دوی د کورونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوي او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کورونا د دویمې چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي. تحمید باچا د شوقدر اوسیدونکو د ورباب غوږی او دی وای چې د فروټو او یاد شنې میوې رړه هم لګوي خو د ناروغي له وجې هغه هم دا یو میاشت کیږي چې پریخه ده.
وځي پابندي د غواش کار روزګار هم نو پیش پیدا او سفورې پروګرامونو هم د حالاتو کې پر پروگرام لبشر خلال نو پولیس مولیس پرا للبسر سوی بند کو بس کلا نا کلا پروگرام للال شفیش زیاد خرچا مرشم با زبارش یو دس بازار کی دا دیا لات تی بس دا کرونا دا دا دیا وہا غیر دا قیسی قطاری دی جانان دمر غرور مکڑا سخو سلمی یم زمان مافلا جارنا
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او وروستو د اسکری اپریشن لوجه هم ډیر متاثر شوه. تحمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلی زلو هنرمندان زیاتره د خپل سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبی زلو بیلابیل سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولې. دغه هنرمندانو په خپل هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجسټر تنظیمونه جوړ کړي. خود آرټیستانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکو او د انګریزي ورسپانه ډان خبریال شیرالم شینواری مشاد رډیو ته وویل چې وس زین زوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډ کړي.
کومګا هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مفلونو کې دی راځي نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده. د دې وجه په دوران کې به د خو شلګو نه وړاندې رسو یو پرایوټ فرم چې هغه په کور په کور باندې چې کوم کسانو هغه تر صحیح وا هغه ته د خوړې سامان ورکړو. تاسې بل هیڅوک هیڅ حکومت کې څه داول نشي کولای چې دا غي څه پکیج دی یا څه پروګرام دی که څوک مونږ چا سره خبرې کوم کو نو مونږ ته دا وایي چې مونږ روان یو مونږ سره رابطه کې یو خدای چې تاسو خو نو هنرمندان دا غین انکار کوي چې مونږ سره خو دې ملګری وي ویګم نه.
د شیرالم شینواری پوینه چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شامل دي خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن اخوا کېږي او په پردو کورونو کې په خدمت مجبور دي. د کرونا د لاکډاون موده په پاکستان کې څه 15 میاشتې وګدوه چې د روان کال د 14 مارچ نه تر د 15 ستمبر پورې غځېدلې و. د ملاکان سردار یوسف زی چې د پښتو ژبې سندرغاړي دی وایي چې ولسی هنرمندانو د سره هم رابطه ده او د کرونا د لاکډاون په وخت به خپل مشکلات له سره شریکول هم.
هغه ماته دا وایي چې موږ خو دې کار علاوه بل څه کار نشو کولای. دا څه وایي مونږ به څه وکړو لکه مونږ د تاکسي مزدوري نه ده مونږ کمبل صدقه نه راځي نو مونږ اخر څه وکړو لکه چې مونږ په کې را روان دي داسې وخت تر وخته داسې زمونږ خو بېخي لاره ګودر خطا دي نو مونږ ته صرف
خود تحمید باچا پوینا چې هر کله په دوی مشکل راغلی دی نه حکومت او نه معاشری د دوی سره مرسته کړي نو ځکه یې ځان له متبادل روزګار هم ساتلی. البته د ده سره تبلی سنم وای چې ده ته هنر د پلار نیکه نه ورپاتې دی او نور هیڅ یو کار نه دی زده کړی او نه ورسره د کاروبار دپاره پیسې شته چې نوی کوم کار پې شروع کړي. بس که هنر د لارې ګټه وټه بنده شي نو یوازې د بیلچي او د ټاټ کې مزدوري کوي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
اے چې مسافر سړې بیمار شي کوئی کری واخ دي د وطن ارمان کوي نا.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په تیز سموده کې په صبح کې د انټرنیټ لاري د خصو د زورونې پیښو کې د خصو د زورونو په پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صبح کې د جنسي زورونو ښکار خصو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناس مشال ریډیو ته ویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې جنکیو خصي په موبایل میسجونو یا په سوشل میډیا تنګول کیږي. پوهان وایي ډیر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلقه ادارې ګامونه پورته کړي. تفصیل د مرزاده پر رپورٹ کې
دا خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لاري د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې خزې او جنکې زورول شوې دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خودوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکې پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته میسجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واتس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر یې اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکې خبر هم نه وې چې پر فیسبوک یې د هاٹ ګرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
کو خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره متصب او ټاکله. صوبایي متصب وايي چې دوی د پلاتونو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څنګه سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پیښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د خزو جینکو د آنلاین زورونې پیښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یری لامل نه رپورټ کیږي او ځینې جینکې ځانوژنې ته مجبوري شي.
اوس چې زیاتر کرائم زی په خواچ وکم په لارو کوشو کې کم هراسمنت کېده، هغه نه ډبل هراسمنت اوس آنلاین کېږي. زموږ چې په آف لائن هراسر زو هغه اوس ټول چې کم دی هغه آن لائن هم تاسو تنگ دی او تاسو سٹاک ته دی دی جی نه کې چونکی هغه چا ته ویلې نشي او منټل ډیر زیات سټرسټ وی او هغه کافی ټورچر کیږي لګي هغه پکچرز مارشي هغه خپل پیرنټس ته نشي ویلې نو هغه جی نه کې ډیر زیات دباو کې راشي او سوسایډ اٹمپټ. تاسو ډیر کیسز پاکستان ته هم راځي خو هغه رپورٹ کیږي نه.
مې وشوای داسې کیسونه هم ورته ورغلي دي چې متعلقه ادارو ته جینکو خپل شکایت وړي وي، خو بیا هلته د ځینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشانی کې دوه چنده اضافه وشي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وای د حکومت او متعلقه ادارو ترڅنګ د مور پلار ذمہواری جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ د خوندي استعمال پاړه خپل بچي خبر کړي.
زمونګه زنانا او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال ان کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بد قسمتي دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونګه چې کوم نوی نسل دی د هغه سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټي څوک دي، څوک خلک ایډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیر کولی شو. بس شزونه داسې دي چې د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی اے ذمہواری ده او بیا داسې د اف آی اے ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي هغه باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وی ریډیو اشتهارونو لاره دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پختونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د پېښور یو اوسیدونکي وایي چې په زوی یې په سکول کې تشدد شوی استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې استاد یې زوی ته د سزا ورکول لامل ناوخته ورته یادوي، خو د سزا له بچې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بل خو د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له بچې دا ډول پېښې مخته راځي چې له بجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون مخه په سکولونو کې په سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښوري اوسیدونکو د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ ماشوم د شپې شپې ودو نو اړخ یړلو غنا وخت چې کوم وخت یړ خړلو نه دی چې دا پین مو د شیوه د بهش نه لیکړي په خوب کې. نو بیا د مور چې د کتلې چې را د دولي وښنارې ک نو هغه چې بار هر کمی سم مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورټس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي. نو په خوب کې هر ویل چې ریوال مو ماته فیل چې دا به حل وینا او که چې دا حل وینا نو دینه بر زیات و ما نو غی منټریم ټارچر کړو او فزیکلی فور زیات و حل.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویاري له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ ګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبر پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي، ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼسته کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له بچي استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د غي د غلطیانو له وجې ورکول کیږي، خو استادان د خپل ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو خطي انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچي لکه په کور کې کوي او یا د غي دا سکول کې وي بچي نو هغه چرته خپل بچي د سي بي ځای دغه ونوي، خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرني بلکې بار بار
د خیبر پښتونخوا کابینه د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو چې له مخې مجرم ته 50,000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخه په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دیکھی یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي، هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غی د تربیت لپاره دی دا وحی جسمانی هلکه پلکه تشدد پی کوي نو دا دی ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې او اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2006 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ستکونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولې وو. خدا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملی شوې ده. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم ستکونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملی کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې پاس تکون کې تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2006 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړی دا پر دې با ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان په زنو برخو کې په وخت د باران نه کې دوه بجې تر اوسه په للمینو سمکو د غنمو کښت نه دی شوی. خو د زری چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی هم دا راز ټینګار کوي چې د للمینو سمکو بزګران دې د نورو فصلونو کښت تجربې وکړي او سمکه دې شاړه نه پرېږدي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پښتونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری. سکال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت لپلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي، نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاویږي. دې دلته مونږ وګورو لکه یخنی لږه مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده، نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې انشاءالله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي. خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته پرخه کیږي، نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا د سپر خلویږي چې فصل سپر نه کوي، مخکې غټیږي نه. ام چې په کم حالي دا غ جنوري د ان پو د ختمېدلو پورې بیا هم د قصي خو چې دی وخت راوخی جن چې بیا څنګه پروري کې نور راتوت شي، نو به یو دم منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځنونورو قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژي او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکه بلې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بلې ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو، خلکو کو ډیره پیدا ورکړل. دغه رنګ اوس دلته دسه ټماټر دي چې هغه په جمی کې کیږي او په اوړي کې کیږي او ډیر خام آمدن کوي، خودل ته دغه سوچ نشته دی جی دغه د پخوانه د فلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو د غر روان دی کو کیږي او کونه کیږي خو خلک هم دغه شی تناس.
مفتی بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې لکبلې یو کروندګر سکال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د الوګانو کښت کم لګښت تاړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي تور باندې زمنګ یو علاقه د ډمډوله کې موږ یو کس دې طرف ترغیب کو دا هو په ټوټل خرچه را لګول 2 روپۍ او په 70 ورځو کې چې دې اغه له وشو الو په 700 روپۍ ولا وکړي نو په 70 ورځو کې اغه ته 500 روپۍ بچت وشو او وو ته خود الو ضرورت ډيري خود دې خرچه کم ده د الو دا دغه چې دا به شرط وب نه خېږي د پولو کې بلاندې لاندې زیزه کده به نقصان کوي چې دې بوټي سوب لګيږي نو دلته د 26 شیشه والا دغه ملاويږي په 8000 روپۍ باندې موټر دې دغه څه په 15000 روپۍ دغه دغه سړی شي تر لاسه کوله نو چې هغه ته لګیدلی به هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعی پونتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونیږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایل او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو خه قسم ورسره وي نو هغه هم استعمالول شي هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي چېرې د دې جوګانې چې د نوې تخم والمه نو یو خو دغه دغه چې کاغذ ځان سره تخم ساتلی وي هغه د استعمال کی او دې د حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیدار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو او دا تقریبا په هر یو ډیسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیدار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالي ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.